په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. کو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري ضرورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په څلورم ورځ اهم بند ده. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک سیالیو نن اخري ورځ ده. امریکا لا هم د مډالونو د جدول په سر کې ده. او زه خبرونو تفصیل. د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال ډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 6 ستمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د دې په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه شامل کړل شي.
په دې کې د ټولو نه غټه خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز انشاءالله تعالی زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر د ریفارم اعلان کړي.
د کوم ایجنسی نه د خامې اسمبلی غړي ساجد حسین توري هم نن مشالې ډاکټر ویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي دي چې قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې یا ګلګت بلتستان حیثیت ورکول د دې سیمو په ګټه نه دی او باید چې فاټا ته د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ور نن په څلورم ورځ اهم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي په دغو خبرو کې د افغانستان لړخ ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوې. د ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼي وویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره یې وفاقي حکومت ته د 10 ورځو مهلت ورکړی. پرون د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال لیډو ته په لیږل شوي بیان کې وزیر اعلی پولیس خټک تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د دوی صوبې ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي چې له وجې د په خبره په صوبه کې د بجلی لوډشډنګ زیات شوی. پولیس خټک زیاته کړه که حکومت په 10 ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. یادې وی چې پاکي حکومت په وار وار ویلي چې په عمومي توګه ملک کې د بجلی کمی ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډشډنګ کیږي. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګا ماخام مشال ډوته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر اهم مشال ډوته ویل چې ولسوالۍ تیر ماخام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلې. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیبو په باب څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسبند په ناآرامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسبند ولسوال فرید افغانیار پرون مشال ډوته ویل افغان امنیتي ځواکونو له 4 میاشتو نخطو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د وسلوالو لاسو ته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي او په پوستو کې یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. څو اونۍ وړاندې د غور د ولایتي شورا غړو د دغه ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه ښودلې وه او له حکومت څخه یې د نورو سرتیرو د ورستولو غوښتنه کړې وه. مشال اډو ته وګستې. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوک ځانمرګي بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی. د سیمې گورنر علي یرلیکایا نن وویل د شنبه یا خلیفه ورځو په غازینتب خار کې په شوي تراګر برید کې څلور نوي کسان جوبل شوي هم دي. دا خار د شام له سرحد شاوخوا څلور شپېته کیلومتره لرې پروت دی. که څه هم د یاد برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې، خو د ترکیې ولسمشر طیب اردغان یې تور په داعش وسله والې ډلې پورې کوي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بیا ویلي داسې ښکاري چې دا وحشانه حمله یو ځنمرګي برید دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د یوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ته یو وار بیا باور ورکړی چې انکاره به د پخوا په شان په راتلونکي کې هم د کرایمیا ټاپو وزمه د یوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روس د کرایمیا ټاپو وزمه دوه کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاورې پورې وتړله. د یوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردغان پوروشنکو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې ترکیې د یوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریز نه دی بدل کړی. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د مډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. پرون کوربه هیواد برازیل د اولمپک په فوټبال میچ کې جرمنی ته د څلورو په مقابله کې په پنځو ګولونو ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګاټ. همداراز د جمیکا اتلیټ یوسین بولټ یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپک سیالیو په دریو بیلابیلو سیالیو کې یې درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. بلخوا د تاجکستان دلشاد نظروف د تیګې غورځونې په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټو. د بلاروس ټیسی جان ته د سپینو او پولینډ ته د زړو مډال ورسید. امریکې تر دې د مادرید څلوېښت، برتانیا اوویشت او چین شپږویشت د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
د مشال رادیو خبرونه مو له اسرائیل ممند اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي وایي د هغه هیواد وزیر اعظم ته حکومتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلي سیمه دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. په قومي سملا کې د خیبر جنسان منتخب غړي وایي دغه حکومتي اقدام سره به د فاټا هر اړخیز پرمختګ ته لار هواره شي.
هر ایجنسی کے بھی یونیورسٹی ہوم جڑے گی، ہر ایجنسی کے بھی انڈسٹری زون ہوم جڑے گی اور دا انرجی پیکج ہوم شامل تھے.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بول د کلار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ را تک پر مخ تړل شوی ده. په چمن کې د سوداګرو د اتحادی او مشروای کې د غلار پر نن استل شو نو د پولی دواړه خوا سوداګر به لوی زیانونه ومومي.
کثیر من دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبان خلاص تو کرونو نقصان دي هغه سب د مدینې لري.
او د باختر ستوري 19 پروگرام کې د مشال رادیو لخوا د چاپ شوی کتاب گندهارا پاړه د سیمې د لیکوالو او پوهانو ترګندونی اوري.
یو په تر پورې کتاب دی چې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوی دي، پیژندل شوی دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټې دا غي هواد وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې قبایلی سیمه دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. په قومي سملا کې د خیبر جنسا د خلکو استاد حاجی شاجی ګل وای وزیر اعظم خاید راتلونکو سپتمبر میاشت پر شپږمه د فاټال لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کی. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې وزیر اعظم ته لیږلي په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړئ شي. د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سفارشاتو کې په راتلونکي کال کې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوي دي. د نوموړي وینا وه چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی اکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز دریمه غټه خبره ده چې انشاءالله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قیدون نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصېږي. انشاءالله تعالی په فاټا کې به دومره پیکج به ورکوي چې په هر ایجنسی کې به یونیورسټي هم جوړېږي په هر ایجنسی کې به انډستری زون هم جوړیږي او د انرژي مسلې لپاره هم پکې پیکیج هم شامل دي. زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
فاټا نه منتخبو غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاده نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې اعلان ونه شو. مشال ریډیو چې کله د شاجی ګل په دې خبره چې وزیر اعظم به راتلونکي میاشت کې فاټا اصلاحات اعلان کوي په حق لا د آل فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومن نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه:
دغسې ویناګانې موږ ته خو ډېر وخت نه کېږي چې نن کېږي سبا کېږي، بلکې د فاټا پارلمنټیرین په ډېر باشوخ ذریعه سره موږ ته دا خبره وکړله 14 اگست په حواله باندې چې جنډه خلاصېدل او فاټا ریفارم د هغې اعلان کېدل، مګر هغسې ونه شو. نو زه ګومان کوم چې موږ نور د فاټا خلک په دې خبرو په دې مفروضو باندې یقین نه شو لرلی تر څو چې موږ اعلان په خپله اورېدلی نه.
فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، د قبایلي سیمو اوسیدونکو د حکومتي کمیټې پر دغه وړاندیز د خوښۍ څرګندونه کړې دي چې وایي فاټا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. دوی وایي په دغه ترس کې به دوی وکولی شي د اف سی آر له قانونه نجات ومومي. د قبایل حکومت غواړي چې د کمیټې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون له وجې روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو. او د محمد ایجنسی یو روزګار کوونکی عربستان محمد وای:
موږ چې ښکته ځو واپس راځو، که غواړه هغوی په ځای کې د هغې خپل ټیک سخت دي، که موږ خشا کښ لوټي خو راځو نو هغې موږ پازابول کوي، که موږ ډېر وړو راوړو نو هغې خپل پازابول کوي، د هغې نه به بېل بېل څه کم ډېر وړ پاس به جوړوي. دا داسې یو سفارشات تېر شوي دي او چې دا زموږ دپاره داسې دي لکه ګوړه او شکرې.
په قبایلي سیمو کې خپل کوم پوهنتون نشته دی. د پېښور یا نورو سیمو پوهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. تعلیم یافته ځوانان وایي چې که فاټا په صوبه کې شامل شوه نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هوارې شي. واجد محمد وایي:
زمونږ هغه کوټه سیستم د ختم شي او موږ ته به هغه رنګي موقع ملاویږي لکه څنګه چې په زموږ صوبه کې نورو پښتنو ورونو ته ملاویږي، چې دې سره به زموږ علاقې زموږ هغه محرومین چې کومې موږ ته په دې آپریشنو کې ملاو شوي وي، کومې چې موږ د ډېر د 1901 نه چې زموږ په مشرانو او قانون نافذ شوي وي او کرایم ریګولیشن، هغه ازالې به زموږ د دې اصلاحاتو سره وشي.
په قبایلي سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل:
ټول فاټا کې په یوې جنسۍ کې د اوسه پورې یو کلچرل حال کې دی، نو دا نشته دی ډوډور یې نشته د ادبي او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. زمو چې کوم اکیډمي ادبیات یې چې کوم کتابونه شایع کوي وخت وخت باندې، هغوی هم دا پالیسي دي چې هغې پکې د فاټا د لیکوالانو کتابونه چې دي د شایع کولو لپاره نه اخلي. که چېرته فاټا د پښتونخوا برخه شي دا موږ ډېر ګټه ودرایي.
په رسنیو کې د بیان شوي سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې په راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي، د بشري حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي، د اف سی آر د شریکې ذمہواری قانون دي ختم کړي شي او قبایلی سیمې دي په صوبه کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د دغې لارې د پرانستلو په موخه د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د سیمې سوداګر دوی ته د اوختو توانونو له امله شکایتونه کوي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین نور معلومات لري.
د پولیس د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې وشوې، خو بې نتیجه پاتې شوې. دغه ډول پوله نن هم د تجارو په مخ بند پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په خبره شوې بیان کې ویل شوي دي چې دغه غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوې وه. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان و تجارو او عادی وګړو ته اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
سخت نقصان دی د خلکو، د افغانستان د نوو میوو سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي، نو هغه د نن درېمه ده چې پر بارډر باندې ولاړ دي. پاکي انګور خو دالته پر دغه ځای ورسوسو او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاصه نه کړل شي یا سبا نه شي خلاصه، نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. او په دې حساب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نږدې میوې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي، دا چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي، هغه څه نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هېوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارو په مخ خلاصه کړي.
موږ خو دا وایو چې په کار ده چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی. د چا اقتصاد ته نقصان رسول چې دی هغه سیاسي عزائم نه پوره کوي. په کار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل ځلې بېل دی.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوه. کله چې د افغانستان د ازادۍ د ورځې په خوشحالۍ کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون جنو برخوالو د باب دوستی څخه نه هواز د پاکستان بیرغ را شو کړی وو، بلکې واغې ته اور هم بچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د روستي ځانمرګي برید پر ضد په ټول هیواد کې د کاربندیزو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. لیا تنظیم سره د پېښور های کورټ بار وکیلانو او همدارس د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې هم ملګرتیا کړې، وایي چې دغه په دغه احتجاج کې به برابر برخه واخلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد د روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پروس به د سهار 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي، چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی:
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل،
منگ با احتجاج کو زکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنې ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي، بلکې د کوټې د پیخي مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو، کوم چې د حکومت به حصی ده.
د
پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سیکرټر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي:
دا بالکل موږ به هرتال کو زنګ به پورا قافله به راځي، د پیښور های کورټ بار نه برازي، د پېښور بار نه برازي، د ډیسټریکټ بار مردان نه برازي، د نوخار نه برازي، سوابې نه برازي، څومره چې بار اسوسییشنز دي کاغذ دي لیدي کاغذ د تحصیل په لیول باندې دي ټول برازي دي او قافله په شکل او صورت کې برازي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ور کوي او د دې غم مکمل غم ده نه کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق له د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وي:
په دوی شپږم تاریخ باندې د پارلیمنت مخته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږه بار دی سلور وان پېښور های کورټ چې کوم دی هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردی متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي یو داسې فکر وکړي شي د خلک کینی میټینګ راوغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده بل داره چې دا کوم اعلانات وکیلانو صاحبانو دپاره الله دې وبخ چې کوم شهیدانو هغوی دپاره شوي نو مطلب دا دی چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده په کار بدې باندې فوراً عمل په کار دی بدې میاشت شلو ورځو کې دننه دننه
د رواني میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې په سیول اسپتال کې ځانمرګي برج شوی وو چې پکې څلور اویا کسان وژل شوي وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي دولت د هغوی د بازارونو د بیا جوړولو په کار کې د سیمې له سوداګرو سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. دوی زیاتوي نه دي خبر چې دوکانونه جوړ شي نو حکومت به یې چاته او په څه ډول شرایطو ورکوي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول د لپاره د خاورې تختن درپخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوخه نوی مارکیټ جوړ شي، خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی د هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
سره بریګیډیر پای چلا کړی و چې دا سنتر دو کړی نه چې زم روډ پر روډ تر غولې دي دا به په خراب شي په دې چې کې روډ نه مش ترالي اوور کیج بنا بدل به مش په سر ډیر کوي زم مش دا و سره به غږه دا مش بالکل خاصه دو مش به دا ویلې چې دا هر قسم لنګې دې ان سره مش په مواري او مش به ډیر سره وي کوم یو لا پات جرګا جوړا کړی و مش په یو پیر اتان نو څه یو کیږي هغه مشکلات په څه جوړی دي کنه لنګې نه جوړی دي مشکلات دا جوړی دي او درې کومه چې ډیر سره وي خو زم مواري خو څه دو.
خلیل خان وای شلو زرو تنیزدې د دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوي او که دولت څلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته به ورکولی شي؟
دولت یې نوشه یو طریقه وي چې کوم دې کای نقصان وشي نقصان دی پوره هغه علاقې مشرون جایدادي وي هغه سره کښېني کمیټي جوړه کړو خو د ښځو دا چې کومه سای جوړ کړی دی دا په خپل مرضي جوړ کړی حکومت ته یو داسې جرګه جوړه کړو چې په هغه سې کاروباري خالص وي خو جایي په څه خو هغه خلک چې چا دي کای جایداد وي هغه موجود وي چا کې رینه رنګ چا بازوري نه رنګ دا ټول چې سره کښېني دا داسې فیصله وکړي چې غونډه قابل قبول وي چې څل زرا دي ګانی نه ډنګ شوی دي پاغه سدای میشته سالور زرا جوړ کو دا وسنګر مالی دي چې د ښاری دمر دي ګانی نه ویسته د ښاغه شي رغه زوت ته نشند جوړ شي دغه فیصله به وشي.
دا انتظامی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل نسپاک سروې کړي او سالور زرا دوکانونه به د ضرورت په مطابق جوړوي، خو پولیټیکل انتظامی تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سواد د مرکزی ښار منګورې د تر ټولو ستر یونین کونسل ملک آباد خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکولو د اوبو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. د میونسپل کمیټۍ چارواکي د ملک آباد د خلکو دغه ستونزه مني او له سیمې بیا د صوبایي سملې غړي وایي د دغه مسلې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نیاز احمد خان چې د مشال رادیو خبریال دی رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګورې لوی یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټۍ معلوماتو تر مخه سکم 100,000 آبادی لري اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د 1300 کالو راسې روان دی ولې د 1300 میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یوه مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولی دی وایي
وبنيشته ده خپي مشلي دي په دولان دولان باندې منځو وبنيشته کنه نتي چلو کو په ملوکابات کې قسم قیامت ته نه خپي مشلي دي په ناستي ناستي باندې منګي راخېږو ما کور هو بره ده نتي چلو کو دي منګ دي وو دي څه سلوک جوړ شي
یو بل زنانه شایزت وای چې کله کله بعد د میونسپل کمیټې لترپه په ټینکر کې ولسته اوبا ورکولای کې دي هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی
زمو خو دل کې لیست کارو شو خو په دې لیست کارو کې تقریبا بسلورو مې شمانی او برازي او هغه دې سوبه راشي چې کله راشي نو هغه کې بیا چینجی ډیر زیات او دې سی وبیل کده کډر خو تقریبا سلور میاشتې شو چې وبنه دی راغلی ټینکری به راغوختې موږ محاسبه محلیل به وبډه کوي پاغي باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر بنځي
یو بل تن وای چې د اوبو نشوالي لوجه اوس د سیمې اوسیدونکو په کډه کولو مجبور دي
زمانم خان مولاده د ملک آباد اوسیدونکو اوبو دا مسله دلته تر تیر ډیر شو کالونه را پیښه ده صفایي نشته د گیس نظام نشته د اوبو خود سره نشته د اوبو زم خپل درونه دې ځنه نقل مکانې وکړه یو فزاکټ تر یو ګل کړي تر لاله د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل د اوبو پس موږ در په در خاورو بسر ګرځو په دې شو بیٹ اپ کده غاړي چې راځي موږ هغه به استعمالو
مقامي اوسیدونکو خوارکخ احمد شیر چې په لاسي گاډو کې د اوبو راوړلو لوخي راغستي وای چې ټول ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غمرته په سر وي
موږ روزار خپل غریبۍ له لړ شو او چې بیا دا غینه په سر راځو نو په کور کې راته ټپکی خو دي اوبه نشته د سکلو اوبه نشته د لامبولو اوبه نشته د اودس کولو نشته زمونږ د انسانانو دا لاتی کمر گوشو دا مر چوشو نا خبر هم ممر حدیث گینا لوشی زاگت تا بیوڑو نام بولا
منگوارا که دا منسوپل کمیٹای اوبو ورکون که اداره انچارج اختر ایوب وای چې 15 دیش کال وړاندې دی دغه سیمې لپاره یو ټیوبل جوړ شو ولی اوس هغه ناکافی دی بلخوا د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوی چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو منگوارا سوات
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت ویلي پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بایزته ستنیدو لپاره کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال به نه ځورول کیږي خو افغانستان ته ستانه شوي کډوال وایي هغه کډوال چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ښه ژوند کولو هیلې نورې مړې شوي دي یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزته رستنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې هلې ځلې روانې دي هم ډیپلوماټیکې هلې ځلې بېلابېلې ناستې هم موږ درلودې بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمښت ښودلی
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي تر څو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغوی هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له سازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي بل لور ته هیواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لږمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي پاکستان یو دولت لوري نور تنګ شوي دي هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده
د عادل پنوم کابل ته راغلی بل کس وای افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سہولتونو درامست کولو هڅه وکړي.
دوی ډیر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته بایل د زمينه برابر شي چې دوی پر اتاکي مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا هلته د مشکل نشي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ او کارت نه لري دا شی نه لري ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوریدونکو له اسرائیل ممند بعد مشال رادیو د خبرونو لنډی سوور.
د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجي شاه جوګل ویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 16 ستمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په 4 ورځ هم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په خبر پاڼه کې ویلي په دغه خبرو کې د افغانستان له اړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼ وویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د دې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د کندوز ولی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیرخیل مشال ډو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوې مشکوکه ځنبرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی. د سیمې ګورنر نن ویل د شنبې خالی ورځ په غازی اب خار کې په شوې دغه ترهګر برید کې 90 کسان جوبل شوي اهم دي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپکس سیالیو نن اخیری ورځ د امریکا لا هم د مډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په 2 او چین په 3 نمبر دي. امریکا ته د مادرید څلوي برتانیا وی شو چین شپږ ویش د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د اردو ژبې ورسپانه نه بات خپل ادارې کې وای پاکستان ته لټو لولې خطر ترخه غري دا او له سمودې راسي پاکستان د ډېر لوی قیمت ورکوي. د کومې پرځې چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامي تګلارا جوړ کړه. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول، د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترخه غري کابو موندل دي. ځکه که په ترخه غري کابو ونه موندلې شو نو په سپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خندان پیدا کی دیشی او تر سوچي د ترخګری د خاتمه لپاره غوړ اقدامات ونکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخګری ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روزپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا اوی چې باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولی. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او د لړکی هیڅ یو فشار قبول نه کړي، ځکه چې اکثر معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. اداریا اخري کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون په ترڅ کې هڅه شوي چې دغه هیواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغسل شوې چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتل شي او کنه. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه با کې د شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزی کردار د یوې جنې جیا ده چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولی وي او د درغلا سیاستوالانو د غسی د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جنکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دی پیدا شوی او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سختدریزۍ ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سختدریزۍ ډېره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هم د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغي یو ورځ وروسته مخه تراغي چې د بنگلاديش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تیرونه د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند آزادې ورسې په موقع نریندر مودي شمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستان ورپېخستون سبا په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوسټ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د رپورت لمخه وروسته لاغي چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه د موافقې په تصویب کې ځن راغلی و. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیه چې وو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل شل میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2013 میلادي کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
برتانوی ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان د کامی احتساب اداره د پوز تر تنظیم لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي له وو کلونو تیرېدو وروسته هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچس په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. رسپانه لیکي دغه پروژه چې د پوستر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوست د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوست پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټی په نوم د هغه پوځي څنګه نوم راغلی دی چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلیلی کې چې د پوز د تجارت د رشوت یوه ذریعه ده او وایي چې پوز د خپلې فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوز په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوی دی. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانه په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټی دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنۍ پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټی او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانه په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډل یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورنو ګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکۍ په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلی.
د ملیحې امیرزاده دغه لیکنه مو د لیکنې ژباړه مو اورېده. اوس اورېدونکو د بختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. دا خپرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي تر خپرونې وروسته د بریالي سمدی په غږ لیوی سندری هم خوند اخلي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د مشال رادیو په نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د جلال جمال په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورٹ ترازو د مشال رادیو د تاریخ پانی خبرونی څخه چې د ګندهارا په نوم کوم کتاب تازه لچا پر راوته ننګرهار ته هم را رسیدلې چې د لیکوالو د پام وړ ګرځیدلې دي. د ګندهارا کتاب په اړه مو سوتن لیکوال په دغه رپورٹ کې درغغولې دي. د مشال رادیو د تاریخ پانی لخبرونو څخه تیار شوی کتاب ګندهارا د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره چې تازه لچا پراوته تر جلال آباد هم را رسیدلې او د لوستونکو د پام وړ ګرځیدلې ده. په دغه کتاب کې یو شمېر مقامات د لرغونپوهانو او تاریخي والو په بنیاد سیړل شوی چې تر 2000 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. دا سیړنه د مشال رادیو خبریال خالد خان خویش کی کړی ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې ګندهارا کتابی په غور سره لوسته مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګندهارا تمدن پیژندنه د ځوان نسل لپاره ډیره اړینه ده چې په دې کتاب کې شوې ده.
هخمنشیانو دور دی، یو د زردشتیانو دور دی، د بودیزم دور دی، او همدغه شان د کاپیسا او د پروان نشورو تر ټکسلا او تر سواته پورې بیا د ګندهارا تمدن دی. نو دغه شی یو تمدن معرفي کول زموږ ځوان نسل لپاره ډیر مهم دی او ډیر اړین دی. کتاب چې زما په لاس کې د ګندهارا چې د مشال رادیو له خبرونو څخه ده، او په ډیر ښکلي صحافت باندې او په ډیر ښکلي بڼه باندې وړل شوی دی او ډیزاین شوی دی. دا په خپل موږ ته د دې کیسه کوي چې د ګندهارا تمدن خوندی نه لکه څنګه چې په اذهانو کې دومره مهمه ده، همداسې په کتابونو کې هم په دې شکل باندې ثبت او راجستر او خوندی ډیره مهمه ده. او عناوین ډیر په زړه پورې دي. بل دا ده چې کوم تصویرونه چې په دې کې راغلي دي هغه ډیر په زړه پورې دي.
لیکوال او خبریال شیرشام درد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ګندهارا کتاب کې چې د تاریخي ځایونو تصویرونه خبره شوی لوستونکو دې ته حسوي چې کتاب تر پایه ولولي.
د پښتونخوا د لرغونو آثار ننداره چې ګندهارا په نوم د مشال رادیو لخوا دا چاپ شوی ده، یو په زړه پورې کتاب دی. په دې کې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوي دي، پیژندل شوي دي، او د کتاب په منځ منځ کې ځینو تاریخي ځایونو تصویرونه هم چاپ شوی چې دا کتاب ته هم خلا ورکړی ده او لوستونکو دې ته هڅوي چې دغه سي تاریخي سیمې په اړه باندې حداقل معلومات ولري. نو دا زمونږ په اوسنی تاریخ کې ډیره خزیاتونه ده. د کتاب د لیکنې ژبه ډیره ساده ده او عام فهمه ده، هر څوک پوهیږي، د کیسې بڼه لري او لوستل سړي ته خوند ورکوي او د معلوماتو پانګه د سړي غني کوي.
لیکوال او کرکټونکو امر الله امید د ګندهارا کتاب د ژبې رواني او خپلې صحافت وستایو کو نیو وکړه چې د ګندهارا تعظیم مرکز ننګرهار هم پاتې شوی خو په کتاب کې ورته اشاره قدرې هم نه ده شوی.
د کتاب د صحافت نه کرا وخلو ډېر خپختي کې چاپ شوی، کاغذ ډېر ښه دی او بیا محتوا تکرار شونو نثر روان دی، خوږ دی، هنري انداز ډېر بارز دی. دغه کتاب د کوزي پښتونخوا د لرغونی مدنیت دغه وخت کلتور او عقیده ډېر ښه ښکارندوی کوي، ښه تصویر لري. په هر لحاظ باندې ښه کتاب دی او دغه هڅه قابل د قدر ده. خو یو شی چې ما ته په کې نیمګړتیا راښکاره شوه هغه دا ده چې کله چې موږ د ګندهارا د تمدن خبره کوو نو په ننګرهار کې د سړي ذهن لومړی اډې ته ورځي. اوس موږ په اډه کې د ګندهارا د تمدن د موزیم چې تر ډېره پورې دلته آباد و دغې کنډوالې شته دی او دغه سیمه باید پکې یاده شوی.
یاد دې وي چې مشال رادیو تر ګندهارا وړاندې د اتلان او لونګین په نومونو د خپرونو کتابونه هم خپاره کړي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نصیر احمد احمدی چې د تیرو 12 کلونو رئیس ناول او افسانې لیکلو ته مټې رانغښتي له نوموړي سره مو د هغه د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. احمدی صاحب د 100 کلونو رئیس مو لنډې کیسې او ناول لیکلو ته مخه کړي او تر اوسه پورې به مو د لنډو کیسو او ناولونو 100 کتابونه چاپ شوي وي.
ابه صاحب خوانه یې سره تقریبا دیار له 14 کال مخکې هغه وخت په کلی کې اوسیدم. په یو داسې سیمه کې وم چې هلته نه لیکوال و نه شاعر و، یا به ما څوک نه پیژندل. ولسوالۍ وه، کلیواله سیمه وه. نو امغه وخت ما مشرور یو موضوع پیدا کړی او سوجای پیدا کړی باغ انجینر ده نو یو ورځ راته ویل و یا سوجای راته ویل غ موضوع ما ته ویل نو دا ویل وای کلیکوال وای په دغه موضوع باندې وډیره شایسته کی سراتله واقعا غ موضوع ډیره پزړه پورې و ډیره علی و نوې موضوع و او خپل غ موضوع ما ته خوان راکه ما څه فکر وکړ نو لکه څنګه سم مخ کی ویل درس یو څوک مونږ مندلتي هغه موضوع ته وایم تر څو څور باندې ولیکي په تربیه لانډه کیسه نو ځان سره فکر وکړ چې راځه ته خپل یو ځل خپل ځان وازمایست ته څنګه یې نو ما هغه چې ما مغه سوژه په لانډه کیسه باندې واړوله بیا په مغه وختو کې زه کابل ته راغلم او دلته مې مغه لانډه کیسه داسې چاته ورشول چې هغه واقعا په لانډه کیسه و ادبیات باندې پوهیده نو هغه دغه کیسه ډیره خوښه کړه ستونزې درلودې خوشګنې هم ډیرې وې زه ډیر تشویق کړم ما په هغه لنډه کیسه کې ځینې سمونی راوستې هغه وخت د سپیدې په نوم باندې یو مجله وه د واز لنډه کیسې به یې خپرولې نو زما لومړۍ لنډه کیسه په همدغه سپیدې مجله کې چاپ شوه وروسته بیا ځینې نور موضوعات هم پیدا کړل کار مې ورباندې وکړ او لنډه کیسې مې ولیکلې تر اوسه مې څوارلس کتابونه چاپ شوي دي چې په دغو کې دوه ژباړې دي یو ناول دی او یو فلسفي کتاب دی یو پنډ 550 مخ کتاب لري په فلسفه کې تلپاتې پیشي نور دولس کتاب مې خپل لیکل دي په دوه کې واتل ناول نه دی خونکار ناول رنا ناول بوربکۍ دا هم ناول ده لغره وروسته اغزن سیم جوجو دا دواړه ناول نه دي بیا همدغه یو څه وخت مخکې چاپ شو درې څلور میاشتې مخکې وروستی ناول د زرو په نوم باندې او درې د لنډو کیسو ټولګې لره متر اوس پورې سړه سیلۍ لومړی د لنډو کیسو ټولګه وه او لغن را اوس وروسته د مینې په نوم باندې لنډو کیسو ټولګه وه چې هغه کې نولس شل لنډې کیسې راغلي دي د لنډو کیسو وروستۍ ټولګه چې هغه چاپ شوې ده په دې کې هم په همدومره شمېر لنډې کیسې راغلي دي چې هغه د واورې سړی ده پر دې سربېره یو بل کتاب مې هم لیکلی هغه د کیسه لیکنې البته زما خپلې تجربې دي نوم یې د راځئ کیسه ولیکو په دې کتاب کې په ډېره ساده توګه باندې د کیسې او ناول لیکنې ځینې اړخونه البته زما خپلې تجربې وي هغه ما پکې راخیستې دي
تاسې څنګه غوره وګڼله چې خپل وړتیا او قلم دې په داستاني ادبیاتو کې وازمایي
ابه سبغه پښتو کې وایي یو متل دا وایي چې دوه هندوانې په یو لاس کې نه نیول کیږي که موږ تاسو فکر وکړو په نړیواله کچه او زموږ د هیواد په کچه د افغانستان په کچه ډېر دغه لیکوالان لرو چې هم شعر لیکي هم نثر لیکي لنډه کیسه او ناول خو که ووایي البته ټولې نه خو ډېرې په یوه برخه کې نوم لري دوی ما مخکې وویل چې هم شعر لیکي هم نثر کولی چا نه پوښتنه وکړي چې فلانی څوک ده یوه برخه به وایي یا به شاعر درته وایي یا به لیکوال درته وایي دا په دې معنا باندې چې البته ټول نه یادوم خو ډېر کسان چې دي دواړه برخې شعر او نثر یو شان پر مخ نسبي ولی البته زما دا خپل نظر ده یا به په شعر کې ډېر قوي یا په نثر کې ډېر لیکوالان کله چې پوښتنه ورنه وکړي نو هغوی وایي چې موږ پایلم په شعر باندې کړی ده نه زه لا هغه بله پوهېدم چې زه په شعر کې زما چنانې خوانده نسته او نه ورباندې پوهېږم نو ما له هغه اوله له نثر لیکنې سره مینه وه په تېره بیا له داستاني ادبیاتو سره نو ځکه ما همدې برخې ته ترجیح ورکړه یا په دغه برخه کې مې غوښتل چې ځان وازمایم بل خبره دا ده چې خپله مینه او علاقه هم انسان دې ته صحیح چې دی په دې باندې پوه شي په کومه برخه کې دا استعداد لري وړتیا لري نو ما له ډېر ماشومتوبه له داستاني ادبیاتو سره مینه درلوده ما چې کله په هغه وخت کې چې زه د مکتب شاګرد وم د مکتب زده کوونکی وم نو ما به داستاني ادبیات لوستل خصوصا هغه داستاني ادبیات چې بهرنیانو به لیکلي وو بهرني داستاني ادبیات ژباړل شوي وو نو ما به هغه لوستل نو دا مینه او علاقه هم یو بل علت ده او بل خبر ده چې پر ځان مې باور درلود باور خپله د بریالیتوب یو ډېر مهم حاصل ده که څوک ځمن باور ولري نو هغه کولی شي له ډېرو ستونزو سره مقابله وکړي همدغه څو علتونه ول چې ما داستاني ادبیات ته مخه کړه
ستاسې لنډې کیسې او ناولونه که ولوستل شي نو د ناول لیکنې او لنډې کیسې د تیورۍ ټول اړونه پکې مراد شوي آیا د ناول لیکلو لپاره په تیورۍ باندې پوهېدل ضروري وي
زه نه پوهېږم چې زما په داستانونو کې یو ناولونو کې باید هغه د داستان لیکنې یا ټول اصول مراد شوي که نه خو یو شی چې ده هغه دا ده چې که یو څوک ناول لیکي باید په ځینو اصولو باندې په ځینو هغه مهمو ټکو باندې پوه وي ځینې کسان فرضاً ماته تلیفون کوي ځینې دوستان ځینې ملګري وایي چې ما یو موضوع پیدا کړی ده غواړم چې لنډه کیسه ورباندې ولیکم خو هغه ډیره اوږده سي دومره سي چې د یو لنډ کیسې له هغه چوکاټه ووځي. چوکاټ خو نه سو ټولای خو یوه لنډه کیسه نه سي راتلی ور باندې، یعنی دوی راټولولی نه سي. دا یو علت دغه ده چې ځینې کسان په دې نه پوهېږي چې لنډه کیسه باید څنګه وي او ناول باید څنګه وي. په همدې ټکو باندې د پوهېدو لپاره دا ضروري ده چې په ځینو شیانو باندې پوه سو. یعنې که یو څوک غواړي چې ناول ولیکي، لږ تر لږه هغه د ناول په اړه باندې لومړني معلومات باید ولري، ورباندې پوه سي. دا ضرور نه ده چې یو څوک فرضاً که ناول لیکي لوړې زده کړې باید کړي، ادبیات یې لوسي. نه، په نړۍ کې ډېر دغسې لیکوالان شته چې هغوی یوازې پنځم شپږم اووم صنف ابتدایي زده کړې کړي دي، خو هغه ډېر تکړه ناول لیکونکي دي. دا یو څه خدایي استعداد هم ده، یو څه فکر هم ده، یو څه زده کړه هم ده، خو مطالعه ورته ضرور ده. که یو څوک غواړي چې ناول ولیکي، لنډه کیسه ولیکي، باید مطالعه ولري، لږ تر لږه یو څو لنډې کیسې لوستي، یو څو ناولونه یې لوستي، هغه لاره ور معلومه وي، په دې باندې پوهوي چې لنډه کیسه څه مانا او ناول څه مانا. دا ضروري خبره ده. که یو څوک غواړي چې فرضاً ناول ولیکي، ښه خبره ده چې دوی نور ناولونه ولولي، نور دنیا ناولونه ولولي. یا په افغانانو کې دغو تکړه لیکوالانو آثار ولولي چې ناولونه یې نوم لري، واقعا هغه پام اصلاح باندې په ټول پورایي او خوند ورنخلي، یو څه ناول ته ورنږدې، هغه د ناول چوکاټونه دي، هغه ناول اصول پکې مراد سوي، خپل مطالعه یعنی دوی تر ډیره رسولی سي. بل خبر ده چې اوس په پښتو کې هم موږ ډیر دغه کتابونه لرو چې هغه لارښود دي د ناول لیکلې د لنډې کیسې لیکنې په اړه باندې موږ ته ډیر څه راکول، ډیر معلومات ترې اخیستلی سو. نو که یو څوک ناول یا لنډه کیسه لیکي، د مطالعې یا د ځان د پوهېدو لپاره ډېرې لارې شته. ضرور ده چې دوی کم نه کم هغه لومړني معلومات ولري او د ناول لیکنې هغه اصول ورته معلوم وي، وروسته بیا قلم راواخلي او ځان وازمایي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي نصیر احمد احمدي سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې هم ولرو. اوس د جلال جمال په غږ کې یو غزل ته تم کیږو چې له یوې مشاعرې څخه مو رابل کړی دی.
مونږه لسترګو توی کړې وي چینې خبرې، مونږه لسترګو توی کړې وي چینې خبرې، چې په نسا و خاموشي رنګېدې خبرې. ما به لیدل د سیند سپو کې د لمبو مخونه، ما به لیدل د سیند سپو کې د لمبو مخونه، زما په مینه کې دردونه وو خوږې خبرې. او د شنه آسمان ډېره هستي ژوند ته راوړله، خو د شنه آسمان ډېره هستي ژوند ته راوړله، خو چا پوره نه کړې د جونګړې او ډیوې خبرې. او د شنه آسمان ډېره هستي ژوند ته راوړله، خو چا پوره نه کړې د جونګړې او ډیوې خبرې. زما د ژوند تصویر اوس تد دی ماخامونو غوندې، زما د ژوند تصویر اوس تد دی ماخامونو غوندې، لمرینې وساته په خپلو شونډو سرې خبرې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
ہمیشہ ویلم دی Samazrata sarade, samazrata sarade.